پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري استنوري هرکلی کوم. په شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رسمي مراسمو له حاله مو خبرو. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وای، د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې د نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نه شي، دوی به په دې هیواد کې په خپل حضور غور وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نو باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. د پکتیکا چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې په خپلو دغو وسلوالو ته مرګ ژوبله وشتې ده، او د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلانه تیر سو چې غوښتل یې د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصولانو په ورتګ بندیز ولګوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی، نور باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالې رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. د دې خبر جزئیات په لږ شېبه وروسته هم اورېدلی سي، خو دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ناټو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه کچه چې په ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې د بانو د حمله په نتیجه کې د منول ور نه ده. ناټو ایتلاف پرون مخصوصا په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تاوتریخوالی د بې ثباتۍ لامل کېږي او د سولې پروسه تر پوښتنې لاندې راولي. په اعلامیه کې له ټولو خواوو غوښتل شوي چې ژر تر ژره هغه مسایل حل کړي چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې خنډ ګڼل کېږي. د پکتیکا چارواکي وایي په دوو ولسوالیو کې د طالبانو په بریدونو کې په خپلو دغو ولسوالیو وبخښي په خپلو دغو وسلوالو تمرګ ژوبله وشته ده. په پکتیکا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمال مومند ازادي راډیو ته ویل چې د بریدونه تیر شپه په ارګون او برمل ولسوالیو کې شوي دي.
تیر شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د عبدالي په سیمه کې 2 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي. همدارنګه د ارګون ولسوالۍ د شیخانو په سیمه کې 3 وسلوال ترهګر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي.
شغلی مومن زیاته کړی چې په دې بریدونو کې افغان ځواکونه او عام خلکو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خنډ او ستونزو سره مخ شوی دی. دا وروسته لاغه چې د خواله رسنیو لکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولی چې غواړي د تیر لړم د پراخو مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سعید تمجیدی اعدام کړي. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی سه شنبه تایید کړی چې په دغو درېو کسانو باندې د اعدام حکم صادر شوی. په دغو درېو کسانو د قضایي قوې لخوا تور پورې شوی چې د لړم میاشتې د مظاهرو پر مهال امن نظم ګډوډ کړی او بهرنیو رسنیو ته ویډیوګانې استولې دي. د قضایي قوې د ویان تر اعلان وروسته د بشري حقوقو فعالانو او عام خلکو په ټولنیزو شبکو په تیر بیا ټویټر کې د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې سخت مخالفت وکړ. دوی د اعدام نکونید په نوم هاشټګ جوړ کړی چې په همه خلمړنیو ساتونو کې تر 1 میلیون زیاتو کسانو پرې تبصرې او لیکنې وکړې. د ټولنیزو شبکو کارونکو وایي چې د ایران قضایي قوه باید د دغو دریو ځوانانو د اعدام له پریکړې تیر سي. د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان هم د ایران د قضایي قوې د دې پریکړې د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو حکومت له هغه پلانه تیر سو چې غوښتل د کورونا وبا په خاطر دغه هیواد ته د بهرنیو محصولانو په ورتګ بندیز ولګوي. حکومت مخکې ویلي وو د هغو محصولانو چې درسونه آنلاین سوي ویزې نه تمدیدوي خو اوس د پریکړه بیرته اخیستل سوې. هاروارد پوهنتون او د ماساچوستس د ټکنالوژي انسټیټیوټ یا MIT د ځینو نورو علمي بنسټونو او په لږ تر لږه 13 ایالاتونو کې د استادانو د ټولنو په ملاتړ د امریکا د حکومت د کډوالۍ او ګمرک ادارې د جولای شپږمې پریکړې ضد ودرېدل. تر زیاتو هڅو وروسته بالاخره دا وعده محصلانو په ګټه تمامه سوه. د جولای په 14مه یعنې پرون قاضي الیسون باروس په یوه لنډه استماعي غونډه کې وویل حکومت ومنله چې له خپلې پرېکړې تیر سي او بیرته مخکني وضعیت ته ستون سي. که د امریکا د کډوالۍ او ګمرک ادارې پرېکړه تطبیق سوې وای لکونه هغه محصلین چې په امریکا کې درس وایي له ستونزو سره مخ کېدل. هغه چې خپلو هیوادونو ته ستانه سوي وو د بیرته تګ اجازه به یې نه درلوده او کوم چې په متحده ایالتونو کې پاته کېدل د ویزې د تمدید ستونزه به ورته پیدا کېدلې. او د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ نښتو په درېیمه ورځ د دواړو لورو لشته لږ یوله سرتیر وژل سوي دي. د راپورونو له مخې د یوه پوځي جنرال په ګډون اوه اذربایجاني او څلور ارمني سرتیري د جولای پر 14مه د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د نښتو پر مهال ووژل سول. د دغو هیوادونو دفاع وزارتونو د خپلو سرتیرو وژل کېدل منلی دي. راپورونه وایي په دې نښتو کې له هوانونو همکار اخیستل سوی دی. نړیوالې ټولنې د دغو نښتو د سمدستي کمیدو غوښتنه کړې. د جنوبي قفقاز سیمې د دوه ګاونډي یو بل په سرحدي سیمو کې د جګړې په پیلېدو تورنوي. دغه هیوادونه په 1990 کلونو کې هم د ناګورنو قرباغ سیمې پر سر جنګېدلې دي. د خبرونو پای
لفری با ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کدا او ځین نور خبرونه غوړی بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور گیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به مو په شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړې د رسمي مراسمو له حاله خبر کړو. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی وای د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي.
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد.
د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نشي دوی به په دې هیواد کې په خپل پوځي حضور غور وکړي. دغه راز د روسیې لخوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي جګپوړو چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه چې آیا دغه ملاتړ چې امریکایانو سالم نه دی بللی په افغانستان کې به د سولې روان ټکنۍ بهیر کوم لوري ته سیخ کړي، په دې اړه به هم یو تحلیل ولرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اونیزه د زهرو کاروان خبرونه مهیروي او په ایران کې د وروستیو اعدامونو وروسته په دې هیواد کې د انټرنیټي شبکو کې د ستونزو په باب هم راپور لرو. ازادي رادیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو صفو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وازي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنو ریاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. لوګد زند وروسته د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکړي رسمي مراسم پیل شوه دي. په دې مراسمو کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله هم ګډون کړی. عبدالله د افغانستان له ولسمشر دغرز د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د یو جولجاړي په ترڅ کې دا منلی و چې باید جنرال عبدالرشید دوستم ته مارشالۍ ورکړل شي. دغه موافقې له مخې عبدالله هم د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ټاکل شوی. نن په دغو مراسمو کې ګډون کړی او یو لړ څرګندونې هم کړې دي. په تېره بیا عبدالله بیا د سولې روان ټکنۍ بهیر ته په اشاره وویل چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی او نور باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ونه لټول شي. دغه مراسم د ازادي رادیو خبريال رحمت الله افغان تعقیب کړی دي. همدا شی بره سره وصل دی. افغان صاحب کراته وای چې مراسم پیل سوي او په چاپ کې ګډون کړی او عبدالله په دې مراسمو کې نور څه وویل.
بل نور صاحب تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن لکه مخکې چې تیادونه وکړه د ډاکټر صاحب عبدالله او ولسمشر محمد اشرف غني ترمنځ سیاسي توافقنامه په تاسو باندې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې وه. په دې اړه نن د جوزجان په مرکز شبرغان ښار کې یو لړ مراسم نیول شوي وو چې د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا رئیس په ګډون د افغانستان د ولسمشر د دفتر رئیس همدارنګه یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. همدارنګه په دغه مراسمو کې د هند هېواد، ازبکستان، همدارنګه ترکیې هېواد ځینو سفیرانو ګډون درلود. د مراسم اوس هم روان دي. زه چې تاسو راغلیږم په دې وخت کې مارشال دوستم وینا کېلې. هغې نه وړاندې د ملي مسالې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په همدغه وینا کې وویل چې نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هیڅ بهانه نه ده لټول شوې. دوی وویل چې زه په یقین سره ویلی شم چې د بندیانو د تبادلې هغه بهیر د بشپړېدو په حال کې ده. ښاغلي عبدالله وویل
حال که زمینه مساعد شده برای آغاز گفتگوها و من یقین دارم که مسئله تبادله اسران تکمیل میشه، باید هیچ بهانه برای شروع مذاکرات بین الافغانی باقی نباشد. تا خدا خواسته باشد با آتش بس، با دوام گفتگوها و صلح پایدار و با عزت مورد قبول همه مردم افغانستان برسد.
ښاغلی عبدالله همدارنګه وویل چې د تاوتریخوالي لوړه ساتل شوې ده. په دغه مراسمو کې د افغان ولسمشر د دفتر رئیس د هغه فرمان هم ولوست چې له مخې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. په دغه فرمان کې داسې ویل شوي دي چې دغه د جوړجاړي په بنسټ باندې دغه مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. همدارنګه ښاغلی دوستم هم وینا وکړه. د ښاغلی دوستم وویل چې د عبدالله عبدالله نه تشکر وکړ، د عبدالله د ټیم نه تشکر وکړ چې دته دغه مارشالۍ رتبه له رئیس جمهور نه اخیستې او له رئیس جمهور نه هم مننه وکړه چې دته د مارشالۍ رتبه ورکړل شوې ده. ټول چې یوازې دا رتبه ما پورې اړه نه لري، بلکې د ټول افغانستان خلکو پورې اړه لري. نوري صاحب داود هم چې تاسو سره غږېږم، ښاغلی دوستم د خپل مارشالۍ په اړه همدارنګه څومره وخت کار کړی، څنګه مارشالۍ ترلاسه کړې، په دې اړه باندې وینا کړي. بلې نوري صاحب.
بله رحمت الله افغان لتاسونه مننه د دې مراسم او دا چې په دې مراسم کې چا وینا وکړلې او څه وویل شول په دې اړه به بشپړ راپور وروسته ولرو. خو به هم په همدې موضوع کې تمکیږو. بلې قدر من اوردون کوله کڅنګ چې مو اوریدل د جوزجان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته مارشالۍ دی ورکړي رسمي مراسم پیل شوې دي. په دې مراسم کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې جنرال عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ وړاندیز کړی وو او د هغې سیاسي موافقې په ترڅ کې چې د افغان ولسمشر اشرف غني سره کړی هم منل شوی، دغه رتبه نن رسمن ورته ورکول کیږي. د دې موضوع د څېړلو لپاره هم د شبه له کابل جنرال دولت وزیری د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان را سره وصل دی. وزیر صاحب خبرونه ته راغلاست.
مهرباني صاحب السلام علیکم.
مننه وزیر صاحب، د جنرال دوستم په افغانستان کې دریم کس دی چې د مارشالۍ رتبه ورکول کیږي. معمولا دغه سي مهم مراسم د افغانستان د قدرت په مرکز کابل کې ترسره کیږي، ولې شبرغان؟
اساسي خبره ده چې فکر کوم چې دولت به کوم پروګرام مرتلري و د مارشالۍ رتبې لپاره به ورته جمهور رئیس یا څوک به حتماً ورته تبریکی لیږي یا به ورته محفل نیسي. مګر مسله دا ده چې دا حتمي نه دی. نو که په موږ تاریخ ته نظر وکړو، په ډېرو وختونو کې داسې شوي دي چې یو قومندان ته مارشالۍ رتبه ورکړې ده په یو ټلیګرام باندې، ټلیګرام ورته شوی دی، ما د جګړې په میدان کې ورته تبریکي ورکړې ده، مارشال شوی دی. حتمي نه ده چې ټول هېواد راټول شي او هلته رئیس جمهور یا څوک مارشالۍ ورته غټه رتبه ده، مهمه رتبه ده. جمهور رئیس یا مثلا یو لوړ پوړی چارواکی باید هلته ګډون وکړي او دته دا رتبه ورکړي. خو ډاکټر صاحب عبدالله هم د نظام یو مهم غړی دی او یو پیژندل شوی غړی دی، هغه هلته پکې ګډون لري، مارشالۍ رتبه که ورکوي. یعنی دا دومره داسې خاصه خبره نه ده.
یو متخصص یا زدکلی مکری دی دی دفاعی چارو پا برخه که دغه رتبه چه یو چا تا ورکول که گی مارشالی، آیا دی پوزی فعالیتونو هغه ولتیاو په خاطر باندې ورکول کیږي او که سیاسي اړخ هم لري؟
دا څه خبره ده چې دا په هغه هیوادونو پورې اړه لري چې څومره الته قوانین تطبیقیږي، څومره الته ټول شیان د افسرانو د ذاتی قانون لمخه اجرا کیږي. په افغانستان کې تاسو وګورئ چې زمونږ د ریاست جمهوریت ټاکنې مخکې دوره کې، اوس د کډیسه په دوره کې، او د پارلمان لپاره ټاکنې، دا ټول تاسو وګورئ چې سیاسي د جوړې لمخه دا شویلی. نو په افغانستان کې جنرالي رتبه او مارشالي رتبه او ځینې نورې رتبې په همدغه سلسله باندې دلته له بره مرغه اجرا کیږي. خو مسله دا چې دومره مهمه خبره نه ده لکه چې خلکو ترینه دومره جنجال جوړ کړی دی. خو یو سیاسي رتبه ده، هغه ته ورکړې ده، او هغه د سیاسي اوضاع له مخې، د سیاسي حالاتو له مخې که هیواد کې ور باندې یووالی راځي، وحدت راځي، او که په یو هیواد کې ورسره د دې سره ملي یووالی ټینګیږي، نو بیا پټه خبره خو نه ده. په دې کې دومره خبره نه ده چې خلک ورته دومره پکې ووهي چې ولې مارشالي ورکړه او ولې مختلف دلایل ورته وهغه کې. زمونږ ټولنه سره په دې ټولنه کې فرق نه کوي چې چاته مارشالي ورکړه او یا جنرالي ورکړه.
ورسته پښتنه جنرال صاحب دولت وزیري ایال دی ورسته به دار یو رسم نشي چې اوس هم ډیر کسان ناراض دي، ډیر جنرالان مونږ لرو چې وای مونږ هم مستحق یو، یعنی فکر نه کوي چې لدی ورسته به په دې ډول باندې مارشالي رتبه ورکول ته هم ور پرانستل شي؟
خو یو وخت د شری و چې په افغانستان کې دومره جنرالان و چې د امریکا متحده ایالاتو په اردو کې نه و، یا مثلا کدی درې پنځه لس هیوادونو مسرره ټوکړې وي دومره جنرالان نه درلودل لکه په افغانستان کې چې جنرالان شوي وو. نو معنا دا ده چې قانون تطبیق نشي، قوانینو ته احترام و نشي، وړتیا او دا ټول د قوانین په نظر کې ونه نیول شي، نو د مارشالانو تعداد هم د سشي لکه د جنرالانو په شکل باندې. خو امید دی، زه هیله لرم چې دلته قوانین تطبیق شي، دلته اصول تطبیق شي، دلته وړتیا ته په نظر وکتل شي، او ټول هغه شرایط او هغه قوانین چې د یوې رتبې لپاره، حتی د جنرال د رتبې لپاره وضع شوي دي، هغې ته په نظر نیولو سره د سن، د تحصیل، د وړتیا، د لیاقت، د پوهې، ټول باید په نظر کې ونیول شي او دا رتبې ورکړل شي، نه مارشالي مګر جنرالي هم. نو که قانون تطبیق شو، خو دا کارونه نه کېږي. که قانون تطبیق نه شي نو بیا فرق نه کوي، نو مارشالان به هم وي، څه دوه څه درې څه لس څه شل، هر څومره چې وي، لکه جنرالانو چې شمېر معلوم نه و دي، مارشالانو به هم نه وینو که قانون تطبیق نه شي. او که قانون تطبیق شو، امید دی، هیله ده، مونږ خو په دې فکر یو چې بالاخره به په افغانستان کې قوانین تطبیقیږي، قانون ته به احترام کیږي، او د افسرانو د ذاتي قانون به مراعتیږي. که څوک تقاوت کوي، که څوک رتبه اخلي، که څوک مقرریږي، باید هغه قانون لمخې وشي. او که قانون په نظر کې ونه نیول شي، نو بیا د پارشالان باندې جنرالانو پښتار منی په بشمیره وي.
بله، ډیره مننه جنرال صاحب. دولت وزیري د قانون د تطبیق او د عملي کېدو په برخه کې تر اوسه پورې ډیر ستونزې شته. دا ټول وایي چې هاي کاش وکولای شي په افغانستان کې قانون په سمه توګه تطبیق شي. کور مو ودان چې په خبرونه کې مراسره برخه واخیسته د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان جنرال دولت وزیري، لکه څنګه چې مو قدر منوریدونکو واوریدل، د جوز جان په مرکز شبرغان کې عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ د ورکولو یا د ورکړې رسمي مراسم پیل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په دې مراسمو کې ګډون کړی دی. عبدالرشید دوستم په افغانستان کې دریم کس دی چې د مارشالۍ رتبه ترلاسه کوي. په افغانستان کې مخکې مارشال شاولی خان دغه رتبه ترلاسه کړې وه، او ورپسې هم مارشال محمد قسیم فهیم.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
نجه صفی هم اقتصادي خبرونه ورنې کوي.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د قانونو د نفت او غازو په برخه کې د هر اړخیزو معلوماتو د ود او خوندیتوب او مخه منظم برېښنایي یا د معلوماتو د مدیریت سیستم جوړوي. دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفینن آزاد راډیو ته وویل دوی پریکړه کړې چې د نفت او غازو د پروژو د ټولو تدارکاتي پروسو د مخته وړلو په موخه مشخص مهال ویش جوړ شي چې مسؤلیتونه او مکلفیتونه یې په سمه توګه واضح او د نفت او غازو پروژو په برخه کې پرمختګونه او اساسي تحرک رامنځته شي. ښاغلی مدفی وایي وزارت همدارنګه د پایپ لاین د پروژې د مدیریت شرکت د استخدام او لومړیتوبونو سربیره د نفت او غازو د سکتور د ظرفیت لوړولو او د مدیریت په اړه هم بحث کړی. دوی وایي وزارت به د قانونو او هایدرو کاربن په برخه کې د معلوماتو د ودې او خوندیتوب په موخه منظم معلوماتو د مدیریت سیستم جوړ کړي چې د معلوماتو طبقه بندۍ او لدی معلوماتو څخه ګټه اخیستنې ته موثره زمینه برابر شي. په کندوز کې بزګران د غنمو د حاصلاتو لکموالي اندېښمن دي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ مسؤلین وایي چې د دغه ولایت د غنمو حاصلات د تیر کال په نسبت کم شوي دي. د کندوز د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس عبدالهادي قرلوق ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال صنعته 1500 میټریک ټنه غنم حاصلات راټول شوي وو، خو په روان کال کې له 200 هکټار للمي او ابي ځمکو څخه څناسه 1450 میټریک ټنه غنم راټول شوي دي. نوموړي په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کموالي دلیل بې وخته ورښتونه وبلل او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 10 افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو 6 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 6 پوله او زر پاکستانی روپۍ 1.5 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو او اوریدل ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي په انټرنیټ کې مو هم صافه وازي اوریدل شي په تموده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی اکام. لکه څنګه چې په خبرونه کې مو اوریدل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله وایي د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړې دوه په حال کې دی او نور باید بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمه ون لټول شي. د ناتو غړو هیوادونو هم طالبانو ته ګواښ کړی چې د سولې د خبرو پر لور وړاندې لاړ نشي، دوی به په دې هیواد کې خپل حضور غور وکړي، البته په پوځي حضور. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو شورا پرون سیشن بي په یو خبره کړې خبر پڼه کې ویلي چې دا تړون به په دې اړه مشورې ته دوام ورکړي او که شرایط ایجابول په دې هیواد کې د سولې د پروسې د ملاتړ لپاره به خپل پوځي حضور تنظیم کړي. د ناتو شورا د افغانستان له حکومت او طالبانو دواړو غوښتي دي چې په بین الافغاني خبرو کې د ګډون او د دې مسلې یقیني کول چې ترهګر به بیا هیڅکله هم د افغانستان له خاورې د خوندي ځالې په توګه کار نه اخلي په شمول خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې دغه تړون د هغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی د بندیانو د آزادولو پروسه پیل کړې. تر اوسه پورې د افغان چارواکو ویلي چې شاوخوا 4500 طالب بندیان خوشي کړي او طالبانو هم له خپل لوري د شاوخوا 200 بندیانو خوشي کېدل تایید کړي، خو طالبان وایي چې باید ټول 15000 بندیان خوشي شي تر څو په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي. د ناتو شورا چې د دې تړون سیاسي پریکړه همدا شورا کوي په خبره کړي پیان کې دغه راز ویلي چې په اوسنۍ کچه شخړې چې تر ډېره پر افغان او دفاعي ځواکونو د طالبانو له حملو سره زیاتې شوې دي نه منلو وړ دي او هغه د دې ترڅنګ چې بې ثباتي زیاتوي د سولې د پروسې په اړه باور هم زیانمنوي. د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې چې هدف د افغان امنیتي ځواکونو روزنه، هغوی ته سلا او مشوره ورکول او ملاتړ د شاوخوا 2000 سرتیري ونډه لري. دغه ځواکونو 15200 امریکایي سرتیري دي. پر هغو امریکایي سرتیرو سربېره چې د ناتو په دې ماموریت کې برخه لري، له 3000 زیات نور امریکایي سرتیري هم په دې هیواد کې حضور لري چې هڅې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې متمرکز دي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم پرون تایید کړ چې واشنگتن له طالبانو سره د فبروري د 9 د سولې تړون هغه ژمنې پر ځای کړي چې په 115 ورځو کې باید عملي کړي وي. خلیل زاد په خپل ټویټر دا خبره کړې وه، ویلي چې په افغانستان کې د دوشنبې په ورځ یعنی وړم ورځ د امریکایي ځواکونو شمیر 8600 ته رسیدلی، هغه څه چې په دې تړون کې ژمنه شوې وه. د دې تړون مطابق امریکایي ځواکونه له 5 وتلی دي. ناتو یا د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی چې ځواکونه په افغانستان کې له 5 وتلی دي. طالبانو هم د دغه اقدام هرکلی کړی دی. طالبان ویان زبی الله مجاهد پرون رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د څو مواردو د یادونې تر څنګ ویلي چې د دې تړون له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو او بهرنیو متحدینو لخوا د ځواکونو کمښت او له 5 څخه وتل یو ښه او مثبت ګام دی. خو طالبانو په دې بیا ټینګار کړی چې د بندیانو د خلاصون شرط ته هغه څه دي چې تر اوسه پورې د سولې پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. د افغانستان د حکومت او طالبانو لوري د بندیانو په خلاصون کې ځنډ د بین الافغاني خبرو پیلېدل هم له ځنډ سره مخامخ کړې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمې واسمه ځاونه لريواله موضوع رساله هغه چې ایران د زینو لارونکوونکو او سیاسي زندانیانو د اعدامولو اعلان نو کړل. ګڼو ایرانیانو او نړیوالو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه چې د چارواکو دې اقدام پر ضد اعتراض وکړي. په فارسي ژبه په ټولنیزو رسنیو یو هشټګ ډیر مشهور شوی چې وای مې اعدامه وي. په ایران کې درې ځوانان په اعدام محکوم شوي چې 13 نومبر میاشت کې په حکومت ضد لاریونونو کې ګډون کړی و. ملالۍ بشیر دا موضوع تعقیب کړی، همدا شېبه راسره وصل دی. ملالۍ جان، په ټولنیزو رسنیو دا کمپاین څومره اغیزمن ثابت شوی او د بشري حقونو ادارو څه ویلي دي؟
مننه نوري صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، پر ټولنیزو رسنیو د ایران د هغه اعلان پر ضد چې یو شمیر لایون کونکي او سیاسي زندانیان اعدامي، پر نړیواله کچه پراخ کمپاین پیل شوی دی. د دې کمپاین هدف دا دی چې د ایران رژیم دغه اعلان عملی نکړي. پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه ټویټر د اعدام نکونید یا ما اعداموي هشټګ ام شوی دی. تر 1 میلیون زیات کسانو پر دې موضوع ټویټونه کړي دي. د ایران د جلاوطن کرایستي شاهزاده رضا پهلوی په ګډون ګڼو فعالانو پر ټولنیزو رسنیو په انګلیسي ژبه هم دا هشټګ خپرول پیل کړی دی. د ایران عدلیه او قضایی ادارو اعلان کړی چې د اعدامونو سزا وي ستري محکمې تایید کړی دی. په دې هیواد کې درې ځوانان په اعدام محکوم شوي چې 13 نومبر میاشت کې د حکومت پر ضد لاریونو کې ګډون کړی وو. پور امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی او محمد رجبی. د اعدام د حکم خبر لمړی ځل د دوی مدافع وکیل خبر کړی وو، خو د سه شنبه پورې د قضایی قوې ویان دا خبره تایید کړه. تر دې مخکې د دوو ځوانانو دیاکور رسولزاده او صابر شیخ عبدالله د اعدامي دوه خبر ورکړل شوی و چې د معلوماتو لمخې د سې شنبه په سهار په ارومیه مرکزی زندان کې اعدام شول. د سې شنبه په ورځ ایران هم دراز اعلان کړی و چې دوه سیاسي پنجان په چیل کورد اقلیت سره تړاو لري هم اعدام شي. کله چې پر ټولنیزو رسنیو په دې اړه پراخ بحثونه پیل شول، ایران د انټرنیټ سرعت محدود کړ. نوري صاحب، د یادونې وړ ده چې د نت بلاکس په نوم یوې څېړونکو ادارې تایید کړی ده چې په ایران کې ګڼو انټرنیټي شبکو د ځایي وخت پر 5 بجو د انټرنیټ سرعت کم کړ او په نتیجه کې معلوماتو د خلکو لاسرسي محدود شو. د بشري حقوقو نړیوالو ادارو او لیدلو هیوادونو پر ایران انتقاد کړی چې د لاریونو پر مهال یې د انټرنیټ په خدماتو کې خنډ مستکړی وو. خو دا د خلکو یوازې پر ټولنیزو رسنیو اعتراضونه کړي چې په نتیجه کې بیا هم ورباندې د انټرنیټ سرعت کم کړای شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سټیشن بي پورت پر ټویټر یو خبر پاڼه خپره کړه. په دې خبر پاڼه کې د بخښنې نړیوال سازمان وویل چې د ایران لستر مذهبي مشر آیت الله امین علي خامنئی څخه غواړي چې درې لاریون کوونکي نه اعداموي. نورسته
بله، ملالۍ بشیر، له تاسو نه مننه. بلی د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، مخکمه اعلان کړی و چې د روسي لخوا د طالبانو د ملاتړ په اړه د امریکایي جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو په کابل کې هم ځینې اخبارګونونه راپارولې دي. البته همدا شیبه فیروزه عزیزی را سره ده. فیروزه جان، کابل څه ویل؟ په کابل کې څه ویل کېږي د طالبانو سره د روسي د مرستو په باب؟ هغه ادعا چې امریکایي لوړ پوړو چارواکو کړی ده.
بله نو چې سلام تاسو ته ټول مننه په دې اړه باید وایم چې تازه افغانستان کې د غوښتل اتان ماموریت خواني وو جنرال نیکلسن یو تازه مقاله خبره کړې ده. جنرال جان نیکلسن په دې مقاله کې په دې اړه خبرې کړې دي او روسیا بیا هم تورنه کړې چې په افغانستان کې له طالبانو ملاتړ کوي. دې دا خبره په دې ثبوت کړې ده یا دا ورته ثبوت وړاندې کړی چې څو کاله وړاندې د ماموریت پر مهال له شمالي ولایتونو نه یو شمېر والیانو ورته د دفتر ته کابل ته داسې وسلې ورولې دي چې هغه روسي دي او دا ویل کېږي چې دا طالبانو پورې اړوان وي. دا وایي چې اوس هم روسیه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوي او غواړي کله چې د سولې پروسه یا بهیر لږ څه مخته ځي بیا د طالبان له لوري بیرته تاوتریخوالی زیاتېږي او د دې ملاتړ هم روسیه کوي. خو تر دې وړاندې هم د روسیې په اړه روسیا څو ځلې تورنه شوې ده امریکا له لوري چې په افغانستان کې طالبانو ملاتړ کوي. جنرال جان نیکلسن په خپله مقاله کې بیرته مهم اشاره کړې ده. که چېرې
فیروزه جان عزیزی وخت کم لرو، کوم افغان لوړ پوړو چارواکو کوم عکس العمل څرګند کړی دی؟
نه تر اوسه په دې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ترجمانه کړی ده چې دې اړه به وروسته.
بله ډېره مننه کور ودان. کله چې دا عکس العمل مو هم راواخیست په نورو خبرونو کې به په دې اړه په تفصیل راپورونه ولرو. دغه راز دا موضوع به هم د افغانستان له اړخه تعقیب کړو چې که روسیې په رښتیا هم هغه څه چې د استخباراتو ادارې یا امریکایي لوړ پوړو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو ته پیسې ورکړي چې امریکایي سرتیري ووژني، دا به په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي؟ دا موضوع نن او دغه راز په نورو خبرونو کې به هم څېړو. خو اوس د لنډو خبرونو وار دی. فریبا ظاهر په سټډیو کې ده او لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د پخلاینې علي شورا رئیس وایي چې د زندانیانو د تبادلې بهیر د بشپړېدو په حال کې دی. نور باید د بین الافغاني خبرو د پای لپاره بهانه ونه لټول سي. عبدالله دا څرګندونې نن د جوزجان په مرکز شبرغان کې د عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ رتبې د ورکړې په مراسمو کې وکړې. په پکتیا او پکتیکا کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نورې ټپیان دي. د 203 تندر کلور دویان ایمل مومند وایي چې د پکتیا د زیړو کلوسالۍ په سره میدان کې پرون دوه وسلوال طالبان د ماین په چاودنه کې وژل شول او یو بل ټپي شوی دی. خو د پکتیا په تمکنۍ ولسوالۍ کې هم د تیر مازدیګر د وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو د یو سرتیر په جنازې برید وکړ او په پایله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. طالبانو تر اوسه د دې پیښو په اړه څه نه دی ویلي. ناپیژندو وسلوالو په پروان ولایت کې د یو جماعت ملا امام مولوي عبدالحق د هغه ورور سره یو ځای وژل دی. د پروان د سید خیل ولسوال احمد لمر عثمانیان رازادي راډیو ته وویل چې د پیښنن سهار وختي د پروان ولایت سید خیل ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. په ایران کې د انټرنیټ فعالیت له خند او ستونزو سره مخ شوی دی. وروسته لاغه چې د خواله رسنۍ ولکونو کارونکو د ایران د حکومت هغه پریکړه وننګولې چې غواړي د تیر لړم میاشتې د پراخ مظاهرو درې ځوان ګډونوال امیر حسین مرادی، محمد رجبی او سید تمجیدی اعدام کړي.
لفری بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه واورول کده. بشپړ خبرونه غوړې به هم غول ولید. ازادي رادیو په پانه کېشته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم او سم تاسو ربول دي ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه اوریدو ته. د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زه محمد ایاز ترنکیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي د نشئ موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئ موادو د کاچاکو لپاره استخداموي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به مرسلین ارسلات څخه د نشئ موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو. پننګرهار ولایت کې لنشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې لږونه کیلوګرامه کیمیاوي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت لنشئی موادو سره د مبارزې موینیت ویان اسدولا یادګری ازادي رادیو ته ویل لنشئی موادو سره د مبارزې ځنګړو پولیسو د جلال آباد ښار په څلورمه ناحیه کې عملیات وکړل چې د امونیم کلورایډ په نوم 50 بوجي کیمیاوي مواد ونیول.
دا کیمیاوی مواد په وکور کې پټ ایښودل شوی او په پام کې واچي د ننګرهار ولسوالۍ ته قاچاق او بیا د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنی واخیستل شي. د دې کیمیاوی موادو د ساتلو او قاچاقو په تور دوه نفر نیول شوی او د څیړونکو لپاره کابل ته وړل شوی دی. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته تر دې شو ډیر توران کسان معرفي شول. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل شپږ دیشتنه چې د امنیتی ادارو لخوا د نشئی موادو په 15 ټوپیو کې د لاسلرلو په تور نیول شوی د څیړونکو لپاره عدلی او قضایی مرکز ته معرفي او د دوسیو څیړلې پیل شوې دي. د یادونی ورده چې تیره اونۍ ابتدایي محکمه په خپل غونډه کې د نشئی موادو دوه قاچاقونکو په 15 کالو بند او د دې ترڅنګ د استیناف محکمه هم شپږ تنه له څلورو کالو څخه نیولې بیا تر 15 کالو پورې په تنفیذي بند باندې محکوم کړل. په کابل ښار کې زرګونه نشئی ګولۍ او تر 300 کیلوګرامو ډیر نشئی مواد ونیول شول. د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فرامرز فردوس د سرطان د میاشتې پر 19 نیټه ازادي رادیو ته ویل له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل ښار په څلورمه ناحیه کې دوه جلا جلا عملیات وکړل. د لومړی عملیاتو په نتیجه کې 300 کیلوګرامو ډیره خیخه او د دوهمو عملیاتو په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 2450 نشئی ګولې ونیول شوې. د دې نشئی موادو د قاچاق او خرڅلو په تور دوتنه نیول شوې او له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته معرفي شوې دي. او د اونۍ ورستې پیښه دا ده چې نیمروز ولایت ته د 60 لیټرو خیخي د قاچاقو مخه ونیول شوه. د نیمروز د امنیت قومندانۍ په خبر پانه کې راغلی چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په زرنج ښار کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 40 لیټره مایع خیخه ونیول. دا خیخه په یو باروړونکي موټر کې پټکړل شوې وه. د دې نشئی موادو د قاچاقو په تور څوک نه نیول شوی.
مرسلین ارسلا او چې د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخره اورولې. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د نشئی موادو د کاچاکو مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استعمالوي.
تر کووید 19 ناروغي وروسته به نړۍ ډیره بیوزله وي. تر کورونا وروسته به پر اقتصادي وده باندې ډیری ناوړه اغیزې وشي.
د هلمند ولایت له داسې یو چا سره مرکه لرو چې لکلونو راهیسې په خپل ځمکه کې کوکنار نه کوي. په یو راپور کې به واوري چې په روزګان ولایت کې یو موتاد خپل اوه کلنه لور د هیروینو په بدل کې پلورلې ده. د عزیز په نوم یو موتاد وایي چې نشي له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم.
کور کې به مرتل چې نه کوم چې باندې به راووتم ذاتي به طاقت نه کېده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
رهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ور کړی دی.
څنګه بد سړی ته؟
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی. اول باید دې سړی چاره وکم.
اوس خبرونه د ملګرو ملتونو په خبرداري پیلو چې وای کاچاکون کې او تر هغه لري ډلې هغه ځوانان د نشئی موادو د کاچاکو لپاره استعمالوي چې د کرنټین له عمله بیروزګار سوي دي. د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې مشره میرمن گادا وایي چې همدا اوس مافیایي ډلې بیروزګار ځوانان استخداموي. د هغوی په وسیله په افغانستان کې تولید شوي نشئی مواد نړیوالو بازارونو ته کاچا کوي او بیا له دې لارې ترلاسه شوي پیسې په مستقیم ډول د ترهګرۍ لپاره لګوي. ملګري ملتونو له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین وروسته خلکو ته کارونه پیدا کړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د ملګرو ملتونو څیړنې ښیي چې د نړۍ په هر وسلو کې 8 ځوانان په غیر رسمي کارونو بوختي او د ورځنیو مزدورانو په ډول کار کوي چې ډیری د کورونا او کرنټین له امله بیکاره شوي دي. د نړیوال بانک د سروې لمخې د دې ځوانانو د بیروزګارۍ په نتیجه کې په نړۍ کې 1.5 څخه نیولې بیا تر 100 میلیونو پورې خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو سره د مبارزې ادارې مشر میرمن ګارا ویلي له ترهګرۍ سره د مبارزې د نمانځنې کانفرنس ته په خبرو کې ویل چې د نشئی موادو قاچاق کوونکي ډلې د ځوانانو له بیروزګارۍ څخه ګټه اخلي او هغوی د نشئی موادو د قاچاقولو لپاره په کار ګماري.
that the post covid 19 world will be a poorer world
tar covid 19 narogi urusta ba nare dir bi waslabi tar corona urusta ba par iqtisadi wada ba nare dir na wada aghizi wushi soli aw amniyat ba tahdid pesh kri la tara gari sara da gadi mubarizi palara ki ba khandu na jor kri tara gar da nashai mawad la qachaq wa nur na rawa la ro tkha paisi tar la sakabi de dil para chi tar corona urusta nare la tara gari tkha wush guru de tartiya da chi da jagri liko ta da tara gar dalu la khwa da zwanano da jalb aw jas makhawni so aw da tara gar مالی سرچینی وچکړو یو ان او ڈی سی د دې کال لپاره په بیلا بیل غوړې هیوادونو کې روزونکو یا ټرینران استخدام کړی چې په افغانستان کې د هیروینو د قاچاقو مخاوني سي او په دې هواد کې د تراګری مخاټب کړی
ملګری ملتونه له دولتونو څخه غواړي چې تر کرنټین ورسته پر کارمندنې تمرکز وکړي او په دې ډول ځوانان د مافیایي ډلو له چل او فریب څخه راوګرځوي ځکه د انسانانو قاچاق ډلې د نشئی موادو له قاچاقونکو سره په ګډه له ځوانانو څخه د نشئی موادو د قاچاق لپاره ناوړه استفاده کوي په افغانستان کې هم د کرنټین له امله بیکاری ډیره شوې ده خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د بیکاری په اړه هیڅ ډول رسمي شمیرې نه دی خبرې کړې د ولسی جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی خالد مومند وایي که په افغانستان کې د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او بیکاری او بیوزدۍ لوړ گرفت وګورو د نشئی موادو د قاچاق موافی ډلې په اسانۍ سره کولای شي چې ځوانان د نشئی موادو د تولید او قاچاق لپاره استفاده کړي
په افغانستان کې خو هم د مخدره موادو کاروبار ډېر ده واقعیت ما په اندازه به دومره بزیات نه وي او نه وي جذب په دای سا کې دومره نه وي خو کله هم د قرنټین مسله وغځول سي به اخره لار ورته هغه جوړیږي ځکه وس د پاسونه بندې مکتبونه بندې اکثره کاروبارونه بندې خو اصلا که دا قرنټین ورځ تر بلې زیات سي امکان دې اخر باندې موضوع ته مخه کوي ځکه د بیکارۍ حد زیات شوی ده
د افغانستان په لویو ښارونو کې د کورونا او قرنټین له پیل سره سم جرمونه ډیر شوي دي اندا چې د کورنیو چارو وزارت په کابل کې داسې اعلانونه خپروي او له عامو خلکو څخه غواړي چې د مجرمینو په نیولو کې له حکومت سره همکاري وکړي
مرسلین ارسلا و چې د نشئی موادو کاچاکو ته د بیروزګار ځوانانو د هڅولو په اړه راپور راوړاوه
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسې د زهرو کاروان خبرونه اوري د روزګان ولایت اوسیدونکو خاتمه وایي چې میړې لور د هیروینو په بدل کې خرڅ کړي او 25 کلن سړی ته په نکاح کړي ده د روزګان ولایت د خزو شارو ریاست د دی پی کی پتاي دوايي چې په دی ولایت کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخواري د ډیرو پیخو ترشا د نشئی موادو د معتادینو لاسته په دی اړه به نور جزئیات موږ د همکار شریف الله شرافت پر راپور کې واورو
د اجرای
وې او ټکې مې دوه نشه نه راته راوړي چې زه وګورم دا 15 کلنه خاتمه د چله خپل 15 ماشومان سره د ترنکوټ شار په وڅند کې په یو خټې ناو کندوالا کور کې وسیږي دا خاتمی خاوند نکی بولا لګټي وټیل ویدلې او لاس کال کې ریچ په نشي توکو اختصوي دي خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خاوند دی وکلن لور په شپږ لکه پاکستانی کالدارو پر داسې چا خرڅ کړي چې هغه بل شزه هم لري دا وایي خاوند دی دا کار ځکه کړي چې په دې پیسو ځان ته نشي مواد درانی سي
اکشنی ممنا کا سر باندې ورکړی دا ما ته زړه زور نه راکې چې زما اکشنی ممنا کا دا ورکړی دا وایلې بیا غوړ پر خپل سر یو کړل ماکشنی لور د زما اولاد زما زړه پر خوشی دی دا چې راز وې او ټکې مې دوه نشه نه راته راوړي چې زه وګورم نه مې دایال روزانه ستا نه مې دایال پالنه ستا او دا لور ته مزنه نه کې پوراول چې دارو مې شې سي د خراب مې مکتب ول ما مکتب زړه نه وځي ما مکتب ولې پا یاد لاله نه دا ور کړې سو شپې ته زه دا ما ته ور کړې انا سن چې غار بغار مال زم ولم دې دم بغار چې غار واله دل مور زه چا ور کړې
خاتمی ازادي راډیو ته ویل چې خاوند دی اوس د پلورل سوي لور پیسې د نشو په لار کې بایللی او اوس غواړي چې د دې بل 15 میاشتنی لور هم خرڅ کړي خو وايي دا به هیڅ کله د دې کار اجازه ورنکړي دا وایي زما لور انسان ده او حق لري چې د انسان په څیر ژوند وکړي
خلک زغلی ور ازغلی وزما لواده بلاس راکی اگر دا وربار خړل دی هغه خلی دا راس بیا ایز ته تمام شپه ناسند چې غار بغان در سار پر ناسند ز جړم سوچ نوم خدای از مال رسنګ ما در دلا سو د موټه سو ویستله ما به یو درس پوهلې ما به یو مکتب پوهلې ما به سبق پوهلې وای دا ښنی مومن نه د کوم خو دا راس بیا ای
د خاتمی وکلن لور ګلغټی نمیږي دا وای نه دا او نه مور خبره و چې پلاری خرڅ کړی ده ګلغټی وای ز غواړم د نور انجونو په شان شونځي وایم
زمان کو سارا روز خبر اسولما دا مکتب مخر
دا یوازی خاتمه نه د چې موتا د خاوند دی ژوند ورته تاریخ کړی دی بلکې په دې ولایت کې لسګونه نوري داسې میرمنې هم ستا چې د موتا د میړونه د لاسه د ګڼ شمیر ستونزو سره لاسه او ګریوان دي د اورزګان ولایت د ښځو چارو ریاست رئیس رڼا سمیوپا هم ازادي راډیو ته وویل چې د موتا د میړونو له لاسه د ښځو په اړه اندېښنه لري
خپله د ښځو په نمایندګۍ باندې دا خبرې کوم چې ډېرې قضیې د تاوتریخوالي چې موږ ته راغلي دي او د ښځو چارو ریاست هغه قضیې ثبت کړې دي او خوندې دلته ورسېوي دي د ټول د دې منبع او منشا دغه بخش ته راځي چې زموږ ورونو په نشه یي توګو باندې اخته یي هغه سکتورونه چې په دې بخشه کې کار کوي موږ د هغوی لپاره پیشنهادات طرحې پلانونه وړاندې کړي دي حتی مرکز سره هم دا موضوع مو شریکه کړې ده په دې که ډیر برنامه زموږ د تطبیق پر حال دی او ډیر د دې بعد ان شاء الله به تطبیق سي
روزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې نه یوازې ډیر کوکنار په کښې کې کرل کیږي بلکې ډیر متعدین هم لري او ورځ په ورځ پسې ډیریږي خو د متعدینو لپاره د درملنې مرکز په کښې کې نشته
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي اوس لوي وداش چا سره مرکل لرو چې پریمانه زمکی لري خو کوکنار نه کوي د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکو شرف الدین سره لدی چې پریمانه زمکی لري خو بیا هم له څو کالو راهیسې په خپلو ځمکو کې کوکنار نه دي کرلي دا چې په دې کار سره یې څومره ګټه کړې او تر پخوا یې ژوند څومره ښه سوی دی په دې اړه مې له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتله چې ولې په خپلو ځمکو کې کوکنار نه کوي
پخوا چې موږ سره کړل څه کالي څه بېخي ډېر وه د خپل مالي لګښت بېر سړي نوس په پوره کولی کوم چې مصرفونه پسې وه نو کله چې موږ شاوخوا وکتل په وطن کې مخکې پخوا به په بسته ولسوالۍ کې یو یا دوه روینیان اوله پله وه فعلا موږ په کورنۍ کې تقریبا د اکا زامن مو کېږي یا د اکا زامن داسې تقریبا د خاله زامن دغه شیان موږ ډېر لرو چې هغه اوس روینیان شوي دي په خپل وطن کې نو دغه لامل و چې موږ پرېښودو بل اقتصادي لحاظ دغه مشکل دی چې تریاک وکړې الهي افتونه شته په کښې کې دولت څخه وام شته چې دولت به راځي ماتې بې خارجان به دوا پایشي د دې څخه هم نو دا ټول مشکلات وه او دا چې خبره به مو خپل غلام نه سو برابرولی ځکه تاریاک به تاریاک ونه کړله او په خپل مځکې کې به موږ غنم کرلی نه وه بې برکته کښت هېڅ حاصل چا نه سو ترلاسه کولی نو په همدې خاطر باندې موږ کښت پرېښوی او دا تاریاکو څخه هم مخ واړوی
هغه کوم بدیل کښت وشي تا ته یې ښه حاصل درکړل او د کوکنارو ځای یې ونیو
په وطنونو کې سړی ډېر ضرورت چې لري هغه غلېته لري نو د دې بدیل چې هغه غنم وه او بل باغچې وې باغونه وه چې هغه د انګورو باغونه وه د انارو باغونه وه او نور داسې ځینې میوجات وو چې هغه میوجات وه سپېلن تر دغو کوکنارو تر دا تاریکو ډېرې ښې پیسې جوړوي
هغه مهال چې کوکنار دې کرل او اوس یې نه کري په حاصلاتو کې دې څه توپیر راغلی دی
پخوا چې مو کوکنار کرل ما کوم تر کال به مو ځان نه سو ایستلی دوه منه درې منه څلور منه تاریک به کېدل خو کله چې مو غنم یا بخچو څخه کړې ده نو هغه حاصلات مو هر څه چې دي هغه ډېر بهتره دي او بل دغه پیسې نو کې برکتمنې دي د تاریکو پیسې به داسې وي لکه د خمار پیسې په خمار کې چې څوک پیسې وګټو نو کله به په هغه باندې مړ شي په ژوند نه په مړېږي نو او د دې پاکو حاصلاتو پیسې چې دا ډېر برکتمنې دي اندا چې سړی د مریضیو څخه هم خلاص شي دغه تاریک سړی کوي دا روینیان ته ورکوي یا په داخل باندې خرڅ د بل وینه چې زبېښي نو د بل د وینې څخه خامخا منفي تاثیر اخسي کې ډېر لویږي خپله په مریضوي اخته کېږي څوک په سرطان اخته څوک په چیشي اخته کله پاک حاصل سړی وکړي لکه باغونه یو باغ تقریبا دلته په وطن کې کالداري دي په دې لکه څلوېښت لکه باندې اجاره دار راځي هغه باغ دسې اجاره کوي خو د تاریکو پیسې بیا تقریبا 15 لکه کالداري هم نه جوړي هغه منطقه
هغه وخت چې پر خپل ځمکه د کوکنار کرل نو له کومو ستونزو سره به مخ وي؟
موږ سره دا وام ډیرو چې نن به راځي سبا به راځي تاریخ به ماته وي، او خپل دغه چې هر کال په دغه پسرلي کې بارانونه کېدل نو هغه به ژلي راله، ژلي چې خصوصا تاریخ ته ډېر سخت تاوان کوي، ځکه تاریخ داسې یو شی دی دوی به د جنت هوا غواړي، یعنی نه به ګرمي وي پرده باندې، نه به یخ وي باندې، نه به پرده باندې ډېر باران وي، بس داسې معتدل هوا دی غواړي، نو هغه به داسې انسو ژلي به راله تر نس وي ډېره څخه بیا وړله، یعنی کله چې به دغه بلګونه جین شبکه د تاریخ هغه شیده چې به هغه به ټول په بلګو کې وته بیا به کوکړی ته شي نه پاته، په تاریخ کې هیڅ برکت نه و، سهار به مو وختي چې مال کې منځو کوي یا به چای وڅښلې لا بړو پوجي ته د ملا درد به د دوی د لاس وزکه یو څوک څلور ساعت پنځه ساعت مسلسل کښې نه و حتما د ملا درد پېښې، زه خپله اوس پیلم د ملا درد لرم د دغه کشرتوبه څخه دی چې ګرد ورځ مو پوجي کوله، او بله دا خبره چې اقتصادي مشکلات زموږ د ډېرو په هوا چې دا د نشو شپې به سړي په لاس کې به تقریبا درې لکه څلور لکه روپۍ به دی کمزوري دی کوچنی په لاس کې به په زوره او پیسې به خو او تا بعد میاشت بعد بیا ټول داسې نه و چې د کال پورو مو بیا کېدل، نو دغه ټول لاملونه و چې موږ کورنۍ ټول په دې باندې کنا سره کړی دی چې باید د تاریخ څخه مخ واړو او راسو یوازې هغه کښت وکړو چې هغه حلال وي لکه انګورو نارو او داسې نور.
په ځینو سیمو کې مافیایي ډلې او د مخدره موادو قاچاقونکي د ځمکو مالکان مجبوروي چې کوکنار وکړي، تاسو څنګه؟
ولا دا خبره خوسته کې دا ډېر عمومي خبره ده چې حتمي به وتاریا کړي، ځکه دا مافیایي کړي چې دا خپله د دې تاریخو قاچاقبران دي، ډېر په سلو کې نوي فیصد چې هغه قاچاقبران دي چې هغه یو ځای یو بل ځای ته دا تاریخ انتقالوي او د هغو په بدل کې دوی ډېرې ښې پیسې ترلاسه کوي، کله چې دا تاریخ ټولېږي نو دوی پر جریب باندې تقریبا دوه سره درې سره تاریخ غوښتل، هغه وخت چې تاریخ به لږ و پر جریب یې غوښتل، کله چې تاریخ ډېر سو بیا پر منونو غوښتل، په کال چې به ښه تاریخ سوي وو مثلا پخوا به دا په یو جریب باندې دوه منه کوله، نو په هغه وخت کې دوی پر جریب تاریخ غوښتي دوه سره درې سره به غوښتل، او کله چې بیا دلته تاریخ په کال باندې ښه سوله پر جریب باندې بیا څلور پنځه منه کول، نو بیا به دوی پر منونو باندې غوښتل، پر منه بیا دوه سره درې غوښتل، نو هغه هم یوازې خپل ګټې کتل او خلک یې جبري کول دي چې تاریخ وکرل سي، د مجبوریت پر اساس باندې ډېرو خلکو کرل، که تاریخ سي وکړه نه و خو د هغو خپل فیصدي پکښې کړه، هغو خپل فیصدي اخیستل.
لکه چې دې په ځمکه کې د کوکنارو کښت بس کړی، څه ګټه مو کړې ده؟
کله چې مو د کوکنارو کښت بند کړی دی الحمدلله د خدای شکر ادا کوم چې مریضیان مو کمې شوي دي، یو بله خبره دا ده چې کوم بخشي چې موږ لرو یا باغونه لرو هغه موږ ورته په اجاره ورکو، پخوا به کښت ته کتل بزګر ته به هم کتل، دا د بزګرو ته ورکو یا خپله وکړو، خو اوس یوازې اجاره ده چې په اجاره هم ورکړو، موږ ته د کال د سره چې څنګه د ماس کې میوه ونیوله موږ په لس لکه پنځه لس لکه یا شل لکه کالداري باندې هغه په اجاره ورکو، او بیا نو موږ د دې مشکل خلاص یو، هغه پیسې موږ ته نغدې پرتې دي، نو د تاریخ پر وخت باندې یو د خمار کار وو، کله دل کله نه رسېدلي، نو په همدې خاطر باندې دې مشکلات څخه ډېر خلاص یو الحمدلله.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس با پا گادا میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چه کوئی
تا سی غواری چه ما متاد که یا
پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا سی مردار شای دا چه پا یو دودی سڑای متاد کیگی
دا بیا چا ویلا
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر ده پودر ما و حاصل سره کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
د کابل ولایت دوه ویس کلن عزیز پنځه کاله نشه کړی او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، دی وایي چې تر نشې مخکې مې دوکانداري کوله خو نشې له ټولې سرمایې څخه خلاص کړم، دا چې دی ولې په نشو اخته سو او په دې برخه کې له کومو ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
لومړی مې د چرسو څخه شروع وکول او تقریبا څلور کاله کېږي د دې عمل، د مونږ د انډیوال واده و پاردان قیمت کې هلته چې لاړل نو د ما په دا ګردو باندې درد شو، نو د ما یو انډیوال دا پوډر وهل ما ته راته وویل چې راشه یو دوه دمه راسره ووهه تا د دې ګردو درد به ورک شي تکلیف به ورک شي، نو هلته ما چې کله یو دوه دمه ورسره ووه دوه کشه نو د ما د ګردو درد ورک شو، تقریبا یوه نیمه دوه جمعې بعد بیا د ما په دې ګردو باندې درد راغی، بیا مې واخیسته بیا میچور بیا د درد ورک شو نو دریم د پم چ واخیسته ذاتی چو نیم می و نیم می وساته امغه می چو وساته ذاتی بعد غیر اورز اورز د پیرا واغوت
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو د د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې کمال د کور له خاوند سره د کرایي کور قرارداد کړي او کور ته ورکړه سوی وي خو ناڅاپه د کور خاوند کمال ته وایي چې کډه بار کړي او کور ور خالی کړي دا چې کورواله ولی کمال له کوره شړي اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
خزی او خزی چیری
سوای دادی دلته یما
دادی راغلم څه دی راتویل
دا زمون په کور کې چې فکرې اوسېږي دا خلک څوک دي
نه پوهېږم چې څوک دي اوس نه ویرا کړه شوې دي
نو تاسو ولې زمون کور داسې چاته په کرایه ورکوي چې نه پیژنې
نو زه خو په کور کې نه سېما زه څه پیژنم
نو زه خو دا سو میاشتې مسافرم کور چا په کرایه ورکړې دي
کور خو ته راهنما والا ته ویلی و چې په کرایه ورکي هغه په کرایه ورکړې دی
راهنما والا دې خدای خوار کی زمون کور ډیر بد سړی ته ورکړې دی
څنګه بد سړی ته ته دا سړی پیژنې
هو پیژنم
څنګه سړی دی
بیا به ورسته درته وایم چې څنګه سړی دی اول باید د دې سړی چاره وکم
څنګه چاره یې کې نه حق ځان په جنجال مو ورسره اخته کوه کور خو راهنما والا ورکړې دی
زه هم راهنما والا ته ورزم
و سړی پام کوه چې جنجال ورسره ونه کې
بس زه پوهیږم چې څو ورسره وکم سلام علیکم
و علیکم سلام جی صاحب سړی مشه
تم سړی مشه سال له خې جوړ په خیر
شکر مننه راځه جی صاحب دغه مخ مخ چوکي کینه
سم ده دا کینم
جی صاحب څنګه جوړی سفر مو په خیر تیر شو
او شکر په خیر تیر شو
خبر شوی به چې ستا کور می په کرایه ور کړی دی خپل وړه کرایه می ور کړی دی
ستاده د خادي لوړه کرای شي تر داسې سړی چې کور تش پاتې وي خبو
ولی خدای دې خیر کی کرای والا بد سړی دی
دا پختنه خو به زستا سره وکم چې دا څنګه سړی دی
ما خو چې لرنګ وکوت خو سړی راته معلوم شو
نو زما د موبایل شمیره خو در سره و ما ته وای دی ویلی وای چې ستا کور دغه سیو سړی ته ورکوم
خو خیر اوس راته وایا چې سړی څه بدیل لري
و اورورا دا سړی پوډری دی نور بدیل اسنګي زمون گاونډیان په نشو اخته کوي غلاوی کوي شل نور فسادونه کوي
د پلار دا کار نشي کولای جی صاحب زما سره اسناد شته قرارداد را سره لیکل دی شاهدان لرو دا کار نشي کولای بیغم اوسه
تا چې کور ورک څنګه سړی وو
سپینګیره سړی وو خم مبارک سپینه ګیره درلو ده
وا ورور دروغ درته ویل دي دا ځوان سړی دی اسناد دیو چا دی او په کور کې بل څه ګوسیږي
څه شی دا سړی ځوان دی
او ځوان دی کینه منه کور ته ورشوي وینه
عجیب ده والا قسم ده زه یې وینم ته به غم اوسه که بل څه ګو ورته وایم چې کور خالی کی
نه پوهېږم چې کمال به کور کې وي که نه ته ودرې چې دا دروازه ور وټکوم دا څه بد سپی لري ته ودرېږه چې بیا دروازه
صبر وکړه دادی درغلمه دروازه مه ماتوه
سلام علیکم
وعلیکم سلام رو رخی
رور که تم می ونه پیژندلې خیریت خو
او خیریت ده په دې کور کې ته اوسېږي
او زه اوسېږم ولی
زما نوم سید محمد ده راهنما والایم دا کور خو ما بل چاته په کرایه ورکړو د کرایه اسناد هم د بل چا په نوم دي
څه فرق کوي هغه زما دیوال ده
څنګه څه فرق کوي تا لیدلې وي چې اسناد دې وسړی وي او په کور کې دې بل څوک اوسېږي
نو بادره اوس مشکل څه ده
مشکل دا ده چې ته د هیروینو عملی د کور خاون پرون راهنما ته راغلی و او ستا په باره کې شکایت راته وکړ
نو هیروین خو به زه څه کوم بل چاته خو مې ضرر نه دی رسولی
د کور خاون او د کوڅې خلک په عملیانو باور نه کوي وایي معتادین نور ځوانان په نشو اخته کوي غلاوی کوي او د نشئی موادو کاروبار کوي
خو اوس نو زه څه وکم
هر څه چې کوي زه په ډیرو خبرو نه پوهیږم کور خالی که او خلاص
ښه سمه ده یاره ته چې وایې نو صحیح ده
بس چې صحیح د کور خالی کا په یو هفته کې باید خامخا کړه بار کی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامن.
د زهرو کاروان. ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي
مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر عدد زبیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.